درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو ی بیبل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزیر نور جلال جلالی په کابل کې د سرطان د دربلنې د 220 ریز روغتون لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د مرستې غوښتنه وکړه. د عامه روغتیا وزارت د پنځشنبه پورس په یو خبر پانه کې ویلي په هغه ناسته کې چې شاغلی جلالی او د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان مشر سنیزا سالوا دور پکې ګډون درلود. د دې روغتون د فعال کېدو د روغتون د تجهیزاتو او د روغتیايي کارکونکو د ظرفیتونو د لوړېدو په اړه خبرې وشوې. تمره په کابل کې د سرطان د درملنې 220 تری روغتون په نشته راتلونکي کې فعال شي. خود عام روغتیا وزارت د دې روغتون د فعالیدو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي. د شپې روله مخې د 2023 کال تر پای په ټول افغانستان کې 1500 زره کسان په سرطان اخته شوي وو. په افغانستان کې د سرطاني ناروغۍ د تشخیص او درملنې د وسایلو کمښت د دې سبب شوی چې په دې ناروغۍ اخته کسان د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې هیواد له بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي معاونیت د پنځشنبه پورس پر خپل اکسپانی ویلي په دې کتنه کې د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، اقتصادي مسئلو او د قطر د حکومت او خصوصي سکتور له لوري په افغانستان کې د پانګونې په اړه خبرې شوې دي. د قطر د بندونو چارو وزارت د پنځشنبه پورس په یو خبر پاڼه کې ویلي په کتنه کې د افغانانو پر ستونزو خبرې شوې او د قطر د بندونو چارو وزیر شمنه کړي چې د افغانانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وایي درش پته افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي او افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت د پنځشنبه پورس پر خپل اکسپانی لیکلي د راخوشي شویو کسانو 15 تنه د څلورو کورنیو غړي دي. وړاندې راغلي د افغانان د قانوني اسنادو د نل لرلو لکبل نیول شوي او له دو تر شپږو ورځو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې بندیانو. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی کړی دی. له پاکستان او ایران د غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو بهیر له ګړندی کېدو سره سم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنری وای له راستنو شویو کسانو سره مرستې کړي دي. د دې ادارې ویندوی فرامرز برزین د پنځشنبه پورس ازادي رادیو ته وویل د راستنو شویو بې ځای شویو کسانو لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د برزین په وینا په ستراتیژي کې له 2015 څخه تر 2018 کاله د بې ځای شویو او راستنو شویو کسانو لپاره تګلارې روښانه شوې دي. حماس واستوالی ډلې د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له پلان سره سم درې برمته اسرائیلیان به خوشی کړي. د دې ډلې ویندوی عبداللطیف القانو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا برمته کسان به د شنبه په ورځ آزاد شي. حماس ډلې د تیر دوشنبه په ورځ ویلي وو اسرائیل په غزه کې د اوربند سرغړونه کړي نو ځکه د برمته او آزادیدل ځندوي. د اسرائیلی برمته په خوشی کېدو کې رامسته شي خنډ په جواب کې د امریکا ولسمشر دا ترامپ د سې شنبه په ورځ خبرداري ورکړې وو چې چیرې ټول اسرائیلی برمته د راتلونکي د شنبه تر ورځې خوشې نشي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان توافق به لغوه کړي. حماس وسله واله ډله د امریکا او اروپای ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. او نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینانو ځوانانو لخوا لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډیر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. طالبانو د افغانستان کورنیو رسنیو ته امر کړی چې ټولې سبتي سیاسي خبرونې بندي کړي. د افغانستان په کورنیو رسنیو کې یو شمېر سرچینو ازادي رادیو ته د طالبانو تازه بندیز تایید کړی دی. خو دا تازه بندیز څومره په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت منفي اغیز کولی شي جزئیات یې له فریدې سیال اورو.
د افغانستان د کورنیو رسنیو څو سرچینو ازادي رادیو ته تایید کړی دا چې د طالبانو د حکومت د غوښتنې پر بنسټ ټولې هغه خبرونې چې سیاسي بحثونه پکې کېدل د پنجشنبې له ورځې بندې شوې دي. له دې وړاندې د روان 1403 کال په میزان میاشت کې طالبانو په ټولو رسنیو کې په ژوندۍ بڼه د سیاسي خپرونو خپرول بند کړي وو او د رسنیو له مسؤلینو یې غوښتي وو چې دا خپرونې دې په سبتي بڼه خپروي. هغه وخت د رسنیو ځینو کارکوونکو ویلي وو چې په خپرونو کې ګډونوال میلمانه هم د طالبانو لخوا د ورکړل شوي لست څخه انتخابیږي. خو د طالبانو د حکومت د تازه غوښتنې پر بنسټ اوس مهال د ټولو هغو سیاسي خپرونو پر خپرېدو هم بندیز لګول شوی چې مخکې په سبتي بڼه د خپرېدو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو کلتور وزارت یا نورو ادارو په دې اړه رسمن تروسه څه نه دي ویلي، خو ازادي راډیو ته یوې سرچینې وویل چې ښایي د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي د تازه بندیز په اړه راتلونکې شنبې د رسنیو له مسؤلینو سره ناسته ولري. خو د یوې رسنۍ پر سیاسي خپرونو بندیز په څه معنا دی؟ په اروپا کې د افغان خبریالانو د ملاتړې ادارې مشر حامد عبیدی وایي طالبان هڅه کوي په افغانستان کې د خلکو د نیوکې غږ د تلویزیونونو د سیاسي خپرونو په بندیز سره خاموشه کړي.
تلویزیونونو پر سیاسي خپرونو بندیز په کلکو ټکو غندو. له بده مرغه واکمنې ادارې په تېرو دریو کلونو کې سخت بندیزونه د رسنیو په فعالیت وضع کړل او دا یې یوه بله بېلګه ده. موږ په دې باور یو چې واکمنه اداره یو استبدادي اداره ده او نظام ده، او د استبدادي نظامونو ځانګړتیا هغه تر ټولو مهمه ځانګړتیا همدا ده چې د خلکو ولس او د ولس آواز دوی خاموشه کوي او د نیوکې حق د خلکو څخه اخلي، او دغه حق په تېرو دریو کلونو کې د افغانستان ولس څخه اخیستل شوی دی.
د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ملاتړ سازمانونه فعالان وایي طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو رهیسې دغلته په ځایي ژبو د نړیوالو رسنیو خپرونې لا دمخه محدودې کړې او په کورنیو رسنیو یې هم پرلپسې محدودیتونه لګولي، چې په نتیجه کې ګڼې چاپي او تصویري رسنۍ بندې شوي او هغه چې پاتې دي د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو د سخت سانسور لاندې کار کوي. د طالبانو حکومت د تیر 1402 کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم یو قانون نافذ کړ چې پر بنسټ یې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو پر خپرولو بندیز ولګول شو. د دې قانون په نافذېدو سره د خوست، بادغیس، هلمند، نورستان، تخار او میدان وردګ په ګډون په ډېر شمېر ولایتونو کې د طالبانو تر واک لاندې د ملي ټلویزیونونو او د یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو نشرات یا بند او یا هم په غږیز ډول شول.
نور بس دی. شکست سکوت. سلامونه. د ازادي راډیو نوزي خبرونه نور بس خبرونه ته خراغلاس. تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو پاتې شوی یاستئ. نن په دغه خبرونه کې پر دې بحث لرو چې په افغانستان کې د نجونو په کم عمر کې جبري ودونه ډېر شوي دي. د هغه موارد دي چې بیا په ډېری برخو کې د نجونو او میرمنو ژوند تریخ کړی دی، چې له کورنۍ تاوتریخوالي شروع تر ځان وژنې پورې هم انجونې اړ کړي دي. دا چې عوامل څه دي، ولې نجونې په کم عمر کې ودیږي، د دې جبري ودونو پایلې به څه وي، پر همدې موضوع سره نن په خبرونه کې زمونږ قدرمنې درنې میلمنې مونږ سره به وي، او د دغه موضوع په تړاو به دوی خپل نظریات او خپلې وړاندوینې مونږ سره شریکې کړي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلي او زموږ د نننۍ موضوع په تړاو باندې خپل نظریات مونږ سره شریک کړي، بخصوص له هغو میرمنو او نجونو څخه چې هغوی د ورته تصامیمو ښکار شوي دي او هغوی په کم عمر کې واده شوي دي، او دا هغه څه دي چې بیا د دوی د ژوند د تاوتریخوالي او د تریخېدو سبب ګرځېدلی دي. په خبرونه کې به راسره د ښځو د حقونو فعال اغلی عادره بهرام، د ښځو د حقونو فعال اغلی جلی ولی، او تر څنګ یې د ښځو د حقونو فعال اغلی سرای خان زاهد راسره نن په خبرونه کې ملتیا ولري. سلامونه درنو میلمنو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست. اغلی بهرام، باس له تاسو پیلوم، په افغانستان کې د جبري ودونو د زیاتېدو عوامل څه دي؟ مهرباني اغلی بهرام.
سلام درنو احمد زیچ، تاسو ته هم درنګ دې درنو میلمنو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته نړۍ مننه. دا هغه مسایل دي چې بار بار په دوه مسایلو مو تاسو خبرې کړي دي، او یقینا د درد وړ خبرې دي. د افغانستان تاریخ ته چې متوجه شو، یا د افغانستان په دا وروستیو کې پنځو لسیزو تک لږ ډېر شو، همیش په افغانستان کې د مختلف ناخوال و سرسر و دو ناخوال و هغه دیر قربانی میرمه نوی چه با حسنی شرایطو که بیا هم موینو چه غطا کتگوری چه ده حسنی و وضعیت قربانی ده ده میرمانی دیم ده جونی ده. نو کلا چه ده وضعیت سیرو او وطا درکی و بیا یو بل تکی تام و رسو اغا ده افغانستان به تیر فرهنگ که مسئله ده نسالار و چطول ندیره و نکه حاکم با همیش با کورانیو که او پا لرو پرتوسیمو که دیر برد کورانی که طول ده نرینه و حقا که کورانی که بیو ماشوم نرینه هم و ده کورانی نورو میرمنو چه حقایی بطه دو ماشوم نغطه یا بو جونه وی مکلا چه دو تاوی چه ده کور نری نه بلکه دا احترام بری که دا نو حسوس چه پسینی شرایطو که گورو کلکی دا مکتب دروازه و ترل شوی ده پانتنون دروازه و ترل شوی هم دا ورن ده کار زمینه چه ورطا مسایده و اغا دروازه که و ترل شوی نو اغا نسبی خودکفایی چه پکر کورانه یو که یاد کورانه پی اقتصاد که نسبی تغییر غلای وان اگر نرخد کار که یا جون دست بین تاثیر گذاره در حالت کورانه و بانده و او حوز چه تصمینه مغمان فیده دو چه ها کند و رند و یکمان و تو گروده و تا گروه و بیخی وست دو بس که تلوی که مطلق و پدرو چه یا نراوی و خده یا خده و میره یا ده کور زوی و دور و خور دو بطول و هم کار به یک هم به در سونه و در فضا ده کورانه و حالت که و چه پا بطول حاضر دو تا و چه ده و بلتا دی تن کی دی یا دیو بل خبر سماوالی اما دو رسته که کلا چه ده 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 فعالیتون و حقق مدنی فعالیت و حقق اقتصادی فعالیتون و حقق و روزنیز وضعیت و چه پوهن در طول دوازه که ترل کی نو ده کور نارینا حقا هم دیر دیوی خانه حقا د ټولنې تاوتریخوالی د ذهنیت باندې بد تاثیر که او بلې خوا په کور کې کله چې ویني چې لورکۍ یې ناسته ده د درس دروازې د مکتب دروازې کې تړلې دي د پوهنتون دروازې کې تړلې دي او یوانا څو لورانې لري نو هغه میرمنې چې ورسره کار کوه یا به یې خیاطي کړله یا به یې هر رقم هم وظیفه چې وایه مثال هر رقم برداشت دو خبر نمغنی شیده که چه دو تکیو تا سڑای باید دیر متوجی اوسی یعنی که دولتی وزیفه لرله یا غیر دولتی لرله یا مدنی فعالیت لاره خب یه هم دخبل خواهن کل کورانی سرده لاس بود او پس شرایطی که چکل دست یو قیت رسی نو اغا مطال هم شاید مورد با پختو که هم ولی رو چکو دو سات بانده خب شاید که استعمال کم سنبرانش خب یه چه په تنگ راغل په جنگ راغل کورانه که هر فرص راغل هم اقتصادی بوچ براغی هم نور طولنیز فعالیت نو په دو ایساب اگر دیر صدما بیا حسل تا میرمنی هم جونیوی او کورانه که چکل داغ پیهی کی چه یا پوارسند که وادی یا پزور وادی یا نور مخنیوی ده انتخاب کی یو دلیل طولنیز وضعیت حسنه وضعیت ده چه هم اقتصادی لحاظ او هم ده اجتماعی
امنیت لحاظا
دا مشکل موجود
دی. ډیر زه تمننه کوم. اغلی ولی تاسو هم خراغلاس په خبرونه کې لکه څنګه چې غلی بهرام ویلی چې ټولنیز مسایل ټولنیز وضعیت دلته مطرح ده. رښتیا هم دغه ټولنیز اوسنۍ روانه ټولنیز وضعیت څومره په افغانستان کې د دې لامل شوی چې هلته دې په جبري شکل باندې ودونه زیات شي؟
زما د مینې ټک سلامونه هم ومنئ تاسو اوریدونکي او محترم مېلمانه. دا چې په د اوسنی شرایط باندې د اوسنی شرایط د نجونو پر وضعیت باندې په وطن کې څه کم تاثیر کوي دا خو ټول ته جواب ده او ډېره واضحه خبره ده چې دغه باطله دوره چې د طالبانو لخوا څخه راشروع شوې ده چې د مکتبونو د دروازو تړل د نجونو پر ټولنیز پر اقتصادي پر هر کم وضعیت باندې ډیر خراب اغیز لري او فرضاً د دوی د اقتصادي د کورنۍ اقتصادي وضعیتونه نور خراب شوي دي، د ښځو د کار د بندو سره او د مکتبونو د دروازو د تړلو سره فرضاً دوی نورې هم ناهیلي شوي دي، چې فرضاً دغه راتلونکی دوی ته یو ډېره تاریخه او یو ډېره لویه غمیزه تاریخه راتلونکی او لویه غمیزه دوی ته ګوري. د دغه شانو د دغه حوادثو عواقبو ته ښځې په یوازې ولاړې دي او هیڅوک یې وڅنګ ته نه دي ولاړ. دوی د دوی سره هیڅ رقم حمایا نه ده موجوده او دا یو ډېر خراب او ډېر یعنی د بشري ناورین نوم ورکولی شو، چې زموږ تاسو ټولنې ته دغسې بشري ناورین که اوس نه وي راغلی په نږدې راتلونکي کې به راسي او موږ تاسو به تاثیرات او عواقب وینو.
مننه، ډېره زیاته مننه اغلی سرای خان. زید، تاسو ته هم سلامونه په خیر راغلی خبرونې ته. که تاسو راته وایئ چې د کورنیو ستونزې څه دي چې هغوی خپلې لوڼې په کم عمر کې وادوي او دې ته واده راکوي چې بالاخره باید واده وکړي.
کلتوری مسئلہ دا زمونږ په ټولنه کې په افغانستان کې دا نکلونو کلونو څخه پاتې دا خبره ده. بل بیا په څنګه چې کچېرته یو جنۍ مکتب ته نه ځي، پوهنتون ته نه ځي، درس نه وایي، یو هدف په ژوند کې نه لري، یا وظیفې ته نه شي تلی، نو بالاخره فامیل هم دې ته مجبوریږي. که چېرته د هغې لپاره یو ښه ځای، یو ښه کورنۍ مرکه راځي، نو بیا هم د هغوی سره بیا کومه بانه یا کومه خبره نه وي چې په راتلونکي کې دوی خلکو ته وکړي چې لور مې یا مکتب ته ځي، یا وظیفې ته ځي، یا پوهنتون ته ځي، تر څو چې پوهنتون یې نه خلاص، مکتب یې نه خلاص، دا نه شي کولی چې واده وکړي. نو دا خبرې بیا نه پیدا کېږي. نو مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، وظیفې ته تو په ازاده لري په ازاده توګه نه شي تلی، وظیفه نه شي کولی. نو دا یو بانه چې جنۍ چې ځان ته ویشه ګوري چې د واده څخه یې د ټولو څخه غټه بانه ورته همدغه درس او د تعلیم وي، چې ټولو ته وایي چې پنه خپل درسونه پوره کړم، خپل پوهنتون پوره کړم، د هغې څخه وروسته بیا دې په اړه فکر کوم چې واده وکړم که نه. دغه خبره بیا له منځه ځي. نو ته مجبوره یې چې د کورنۍ په مقابل کې ته چپ پاتې شې. چې کله چپ پاتې کېږي نو اوله خبره که ته انکار کوې په افغاني ټولنه کې، چې موږ هم په افغانستان کې یو د همدې خاورې بچیان یو، په همدې ځای کې پیدا شوي یو، د همدې ټولنې یوه برخه یو، نو دا خبره اول مطرح کېږي چې ته نه غواړې واده وکړې. نو آیا ستا په ژوند کې څوک شته دی؟ ستا په نظر کې څوک شته چې نه مکتب ته ځي، نه پوهنتون ته ځي، نه بل کوم مصروفیت په ژوند کې لري؟ نو ستا په ژوند کې څه شی ده چې د دې معنی کېږي کېږي چې ته واده ونه کړې؟ نو دغه شیان زموږ په ټولنه کې شته. دا ټولنیز شیان دي چې زموږ په ټولنه کې د دې سوالات، د دې دغه خبرو سره موږ روز مره مخامخ کېږو. دغه خبرې چې دا په زموږ په ټولنه کې پورته ښکته کېږي، که جنۍ مکتب ته ځي که نه ځي، که هغه درس وایي که نه وایي، کوم هدف ځان ته ټاکلی که نه دی ټاکلی. خو په ټولنه کې چې کله یو جنۍ د اوځي، ټول ورته متوجه کېږي، اوله خپل د کورنۍ شاوخوا څه چې کاکا ماما خاله اما دغه کسان دي، هغوی دا پوښتنه ته نه کوي چې دا لور به کله د ښایسته واده کوي. بیا دوی څخه چې پاتې شو دوی که دا خبره ونه کړي، په ټولنه کې چې راګرځي راګرځي، دوستان درته وایي، بل کس درته وایي، بل کس درته. نو دا یو نه وه چې موږ وګورو په افغانستان کې داسې یو فرهنګ دی چې که ته هم غواړې دا له منځه نه شي وړلی. یعنی مطلب که مستقیم وي غیر مستقیم، ته د دې سوال سره ته مخامخ کېږي، ته د دې فشار سره مخامخ یې، دا فشار په تا باندې راځي، دا ته که ته منې که نه منې په تا باندې بدا راځي، د دې سوال به ته ځواب ورکوې. نو دا هغه شیان چې په افغانستان کې ډېر شوي، ډېر وو. خو په دې وروستیو کې بیا هم چې د ځوانانو فکر توجه ټول تعلیمونو ته او درسونو ته و، نو دا درسه کم شوی و. اوس چې بیا په دې درې څلور کلونو کې مکتب نشته، پوهنتون نشته، وظیفې ته تګ راتګ دونه نشته، نو بیا هم هماغه پخوانی وخت ته موږ وګرځېدو چې د کورنۍ سره بل چاره نشته، د یو لور د ورکولو، د یو ښه ځای په وادولو، یو ښه نالک پیدا کول، دی بدون د دې نه نو ورسره چاره هم نشته چې د خپل لور ته څه شي فکر وکړي. دنیا خو موږ افغانان یو، هر شی موږ ته آر دی، هر شی موږ ته شرم دی، چې یو جنۍ چې په کور کې کښېني تر پنځه کلنۍ څخه عمر یې زیات شو، بیا په خپل کورنۍ کې خپلو خپلوانو ورته وایي چې دا لکه چې په کور پاتې شوه، دې ته نور څوک نه پیدا کېږي. نو یو ډول فشار دا سوال دی پر کورنۍ باندې. بل سوال بیا دا کېږي چې دا جنۍ والې ناسته ده، د دې په ژوند کې څوک شته که نشته؟ نو هغه شیان دي چې موږ که وغواړو که نه غواړو موږ دې سره مخامخ کېږو. خو په دې وروستیو کې بیا هم یو څه کم شوی و، خو دې ته په هماغه حالت کې ګرځېدلی یو چې د همدغې سوالاتو سره مخامخ یو. همدې ته به ځواب ورکوي، یا که چېرته ورته ځواب نه ورکوي نو مجبوره یې چې ته واده وکړې. نو دپاره دا علت دا یو غټ علت دی چې تعلیم په یو ټولنه کې نه وي، اما پوهاوی نه وي په یو ټولنه کې، نور مصروفیت د ځوانانو لپاره نه وي، نو ته مجبوره یې چې همدغه یو لاره په مخ ونیسي چې یا به واده کوي یا هم خارج ته به ځي. نو دا د ټولو نه غټ مشکل همدغه ده چې تعلیم په یو ټولنه کې کم شي، مصروفیت کم شي، نو خلک همدغه یو شی ته د متوجه پاتې کېږي چې هغه واده ده
نو هاین حق یو انجلیم لري. خو نظر د افغانستان فرهنګ ته او کلتور ته، چې درسته د موږ بهترین فرهنګ او کلتور لرو او درلودو، خو بیا هم په غو کې ځینې ناتسنده یا ناقبول شوي عنعنات و چې هغه ډېر تاثیر په ټولنه درلوده. دغو تاثیرات یاد هغو فرهنګ جنګنې یو د نر او د ښځې توپیر وه، چې همیش په کورو کې ویل کېدل چې نجلۍ ارامه غږېږي یا مه غږېږي، یا د تا مسؤلیت د کور دی، ښځه یا د کور دی یا د ګور دی. یعنې د هغه نه منل شوي فرهنګ ادبیات دي چې په ټولنه کې ډېر په زغرنده یې حرکت کا. او ته نن ورځې نه تاسو دوته متوجه یې چې کله یو مثبت هدف په مخ شي، هغه هدف دومره غلی نه جدي، اما که چیرې یوه منفي خبره وي هغه ډېر زر او ټولو ته بخصوص د افغاني ټولنه کې متاسفانه چې د خوښ وړ وي. نو دا د ښځې کلمه په افغانستان کې هولت اخره دوما طبقه یاده شوی، او د ښځې تفکتوس هغه یو دید و چې ځینو مسایل کې قطعا حق نه ورکول کېده او نه ورکول کې ته اوسه پورې. ډېرې کمې کورنۍ پیدا کېږي چې هغه تحصیل کرده کورنۍ دي، هغه تحصیل کړی دی، هغې د انسان په حق باندې، د بشر په حق باندې پوه کورنۍ دي. هغه کورنۍ هم د زوی نه هم د لور نه په دو مسله کې پوښتنه کوه، او قطعا په خپله په دو موضوع کې هغه نمیسي ارتباط نمیسي، یعنی په خپله اقدام نه کوه. اول د خپلو اولادونه پوښتنه کوه چې ایا تاسو حاضر یې دو واده ته، یا تاسو غواړئ واده وکړئ، یا څوک شته دي یا نشته دي. اما په کل کې موږ نشو کولای چې په دو خبر کې موږ هغه د یو د حق فعالیت او اکثریت خبر یا د کمیت و ده کم و ده زیاد مثلا دلتا دو تا باید مفید ده که ده افغانستان یو جنگ زپنه هیواد ده چه حوث هم هده تاسمینه اینا خوالی ده که لره پرتیسیمه که حوث هم ده انجلتی ده غز مثلا یو عید ده چه بخصوص پا ده مثلا ده انتخاب که یا پا دو که غز جا که چه ده ما ده خواست ده یا منه ده خواست ده یا بلتو کنه خواست ده. نو د په مرکزونو کې ډیر د پاغه اخرو کې ډیر کم درشت کړای و چې کورنۍ یو ډیر حق بلوته خپل خور ته په دوه مسله کې د انتخاب مسله کې وکاوه. اما کبیرته دا هو صدرې څلور کاله چې د دې بیا شول، بیرته دا فرهنګ ډیر تازه شو. دا د دوت فرهنګ چې د لور نه پښتنه وشي، د خور نه پښتنه وشي، چې د ژوند د ملګري کې ساتي. اوس دا بیا هم تاسو وینې چې کله چې د مکتب دروازه کې وتړلی شوې، کله چې پنسلو دروازه کې وتړلی شوې، کله چې د کار مثلا په خپله د کورنۍ نارینه هم دو ته ځان متوجه کوي، یا ډېره ښه ورته ښکاري چې والا دا په حقه قبر ده، دا چې نن ښځې په کور ناستې دي یا لورانې په کور کې ناستلې، دا رښتیا به خبر وه. ځکه منفي تبلیغات ډېر تاثیر ګذاره دي په انسان باندې، په ټولنه باندې. هغه منفي تبلیغات چا په سترګو لیدلي وو که نه وو لیدلي وشول، اوس نو دا قید لږ نور هم بیرته د ځان نژدې کادو خبرې چې هو نو دا د په تېرو کې چندان نتیجه د مسایلو نه مواد کړي، نو دا واضح خبره ده چې ښځه د هېڅ شي حق نه لري، په خصوص د انتخاب حق خو بېخي نه لري. او یوه دا کلمه او بله دا وکړي چې دا جلکۍ ده، دا څه خبره ده چې د دونه سړی پوښتنه وکړه؟ ولې پوښتنه سړی ته وکړه؟ موږ خو نارینه یو، په دوه کې مې پوښتنه کړې چې دا نارینه دا هلک ښه دی، دا بد دی، دا ړوند دی، دا کوڼ دی، دا جوړ دی، دا ناجوړ دی. دا د ما وظیفه ده، یعنی د کور نارینه ده مسؤلیت ځان ته اخلي، او قطعا دا حق په بدل کې هغه جلکۍ ته یا خپل خور ته یا خپل لور ته نه ورکي. دا اوس دو مسلې لږ ډېر بیرته قوت پیدا کړی، اما په تېره کې په شل کلنه دوره خو مکمله نه شوې، خو دا د شل کلنه دورې په وروستیو کې په مراکزو کې تقریبا دا خبر حل وه کورنۍ کې چې مسله یادول خپل اولادو ته چې تاسو جوړ نه یم پوښتنه کړه د لور نه یم.
بله ډېر زیاته مننه اغلی ولی. اغلی بهرام که څنګه دې مسلې ته اشاره درلودله، تر یو بریده پورې دغه فکر له منځه تللی و، یو څه ورته وخت ورکول کېدی نجونونه چې د خپل د واده کول په برخه کې باید ورته د انتخاب ورکړل سي، یا په کم ور کې نه ودېدلې، یا جلۍ چې کله به تحصیل کوه هغې نه وروسته به واده کوو. اوس دغه مسله په افغانستان کې اساسا څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده، چې ګواکې دا د ننګ مسله کېدلی شي چې یو جلۍ څخه د باید پوښتنه وشي چې څه وخت واده کوي، یا څوک یې خوښېږي، یا څه وخت غواړي چې باید واده وکړي. دغه مسله رښتیا هم څومره ننګ پورې تړلې پاتې شوې ده؟
دا مسله زما د تجربې څخه داسې ده چې دا په مختلفو کورنیو مختلفو سمتونو ولایتونو کې همیشه وجود درلودي. د خپل لور سره فرضاً په رضایت کې، یا فرضاً د مور د طریقې سره چې دوی سره په مکالمه یا په خبرو کې، او یا پلار یا شاید دواړه والدینو د خپل اولادو سره دا خبره په یو شکل نه په یو شکل مطرح کوله. البته دا هغه والدین دي چې په خپل حقوقو په اولادو په حقوقو په، او یا هغه صالح او مصلح خلک دي چې د کورنۍ مسایلو ته اهمیت لري، او د هغو د حل دغه د حل همیشه په فکر کې دي. نو دا والدین هم عموما د خپل اولادو په ذوق خبره مخکې له مخکې چې فرضاً دوی سره کوم واده غواړي، کې په خپل رضا غواړي، بیا دا والدین د فکر کوم چې دغه سی یو مسؤونه فضا ورته جوړوي چې دوی ولو خپل ټاکنې خپل انتخاب هم کړی وي، والدین یې داسې فضا ورته جوړوي و د باندې و بهرني خلکو ته یا بهرني دنیا ته چې دغه کار فرضاً د واده خبرې و مصلحتو دا شان موږ ورسره کړي دي. نو په یو شکل نه په یو شکل دا همیشه موجود و، او دغه رقم د زور و د جبر و د غبن خبرو هم د واده په کولو کې مخصوصا د نجونو د نسلا کولو فاصله د کښته سین د دې درجه د نمبر اتولو دغه خبرې هم همیشه وی، متاسفانه زموږ په ټولنه کې همیشه وی. خو دغه سیاسي نظامونه تغیرات او تبدیلات پر دغه ټولنیز اصل باندې، یا پر دغه کورنۍ پر جوړښت د واده پر کولو د واده پر سین او په تاوتریخوالي کې د کورنۍ د نن تر تاوتریخوالي کې د سیاسي تغیرات د ډېر خپل تاثیر پرې ایښی دی همیشه او پرېږدي. اوس فرضاً هر سیاسي هغه نظام چې راغلی دی، یا دولتي نظام چې راغلی دی، چې دغه کورنۍ د جوړښت یا د ټولنې و مصلحت احترام نه لري، فرضاً لکه دا اوسنی چارواکي اوسنی تغیر چې راغلی دی، نو دلته بیا د تاوتریخوالي ل اندازه ډیریږي. د هغه فیصدي د کښته سینینو ودونه، د زور د جبر ودونه، د بل دي چې د انجلی سره سلاو کې، یا فرضاً حتی د هلکانو سره، ډیر هلکانو سره د واده سلا نه کیږي. دا واده خلقو ته عمومي خلقو ته د ټولنې عمومي خلقو فکر کوي چې واده یو رقم د نجات اله ده د پټولنې کې یا د نجونو لپاره او یا د هلکانو لپاره. هر ځل دوی نورې نو سینده په نظر کې نیسي او نه شرایط په نظر کې نیسي چې د خلکو شرایط لري سینده سالي برابر دي، یا فرضاً د رواني اړخ څخه دوی ورته آماده دي او دغه پخوالي ته د سینده رسیدلي دي چې دوی واده وکړي که نه وکړي. نو دغه حشوي او دغه موضوعات چې دي دغه مهم اړخونه چې دي دغه بیا کورنیان په نظر کې نه شي نیولی صرف د دې لپاره چې د دوی د امنیت او مسؤلیت دغه ته ژر ورسېږي چې فرضاً یو ښځې واده کړي دوی فکر کوي چې هغه مسؤلیت ته ور داخل شول. دا چې وروسته د واده څخه وجې ته کوم مشکلات او کوم تاوتریخوالی او کوم رواني فشارونه فرضاً د خسرګنۍ څخه وجې ته متوجه دي هغه ته دوی ډېره توجه نه کوي یا دروس دومره لوړ ده چې بس هغه ته ځان تسلیم کړي او د خپل لور خپل خورې هغه ته ور تسلیم کړي. په داسې حال کې چې دا هر دولت چې راشي او د سیاسي واک د پاره فرضاً دوی ډېر قرباني ورکي او سیاسي واک واخلي، بالاخره نو بیا دغه وظیفه ده، دغه یو د مهمو وظیفو څخه دي چې دوی فرضاً سوله ییز ټولنیز او کورنۍ شرایط و خپلو اتباعو ته برابر کړي. دا باید دوی برابر کړي، دا د دوی وظیفه ده، په دې خاطر چې د یو سالمې کورنۍ څخه د سالم اولاد راوتل د سالم د ټولنې لپاره د یو سالم غړي روزل دوی باید د کورنیانو سره مرسته وکړي چې هغه په هغه شکل راغړ شي او بالاخره دغه ټولنې ته د خدمت مصدر شي. نو که دوی دغه د اول سر څخه کومک نور سره کوي خالص د فرضاً د مخصوصا د اوسنی نظام خو صرف په دغه اخته دي چې خپله ټول هغه خلک عسکران چې د پخوا دوره کې البته دوی د جنګ په دوره کې وو اوس راغلي دي او بی حساب ودونه کوي، هیڅ څوک د دوی حساب نه ځینې اخلي او هیڅ رقم کورنۍ دغه محاسبه نه ورسره کوي چې ته زموږ لور سره په سره کم واده کوي په دې خاطر چې خالص د بیرې کلچر مسلطه دي. نو هلته بیره ده، ظلم دی، غبن دی، جبر دی. نو په دغه دغه کې بیا د نجونو حقوق د فرضاً د کښته سینین ودونه، د کار نشتوالی، د معاش، د عایداتو دغه نشتوالی، دغه ټول شان سبب کیږي چې فرضاً د نجونو د شوز ژوند په عموم کې بیا نور هم پر شا ولاړ شي. یعنی هغه نسبی پرمختګ چې په دغه تیرو شلو کلونو کې کړی وو، البته د بعضو خلکو په نظر چې نور اجتماعي کمبوجانی او کاسیانی چې په نظر کې ونه نیسو، صرف دغه هغه شی په نظر کې ونیسو چې نجونې مکتب ته تللی شوی او یو څو فیصده البته او یو ځای چې ځان رسولی شوی، دغه نسبي تغیرات چې راغلي دي هغه یعنی په ټول د څو ورځو حتی د څو وختو کې دغه ټوله د منځه ولاړله. نو یعنی زموږ تاسو په ټولنه کې ښځې او نجلۍ همیشه ډېر یو د دې وجود او د دوی خواهشات د دوی لاسته راوړنې کرد عمر ډېر نزاکتونه لري، ډېرې نازکې او باریکې دي او په کوچنیترین حرکت او تغیر ټوله د منځه ځي.
مننه کوم اغلی زید، رختیم دلته ځینې مواردی چې هغه یودم سره لمنځه تللی شي، کله که یو جنې په خپل رضا باندې واده کیږي، نه په جبر واده کیږي او جبر ته واده رکیږي، د دوی ته نوې ژوند چې پیلېږي هغه اول ورځ څومره دغه ژوند په هغه شکل باندې پیلېږي چې د یو جنې ته قضا نوي چې هغه خپل نوې ژوند پیلې په هغه شکل دی پیل شي چې دای ته قضا لري.
دا چې یو کار په جبر کېږي د هغې نتیجه یا د هغې راتلونکی هم صحیح نه وي، موږ چې ورته وایو عواقب به صحیح نه وي. حتماً همدغسې یو کار کېږي. اوس وګورئ په جبر باندې ودونه چې کېږي زیاتره ځایونو کې موږ د دې شاهد حال یو چې د ځان وژنه هم په هغه ټولنه کې ډېر زیات کېږي. که چېرته د واده د نجلۍ په خوښه نه وي یا هم د هلک په خوښه نه وي، په راتلونکي کې هلک داسې یو کار کوي چې خپل مېرمنې ته زیان رسوي یا ځان ته زیان رسوي. خو داسې دا کیسونه ډېرېږي. یو خو ډېرې څنګه دا چې د کم عمر ودونه یې د دې مور او د ماشوم د مړینې کیسونه پکې ډېر زیات دي. دا د جبر ودونه چې په زور باندې د دوی ودونه کېږي، دې کې ځان وژنه بیا ډېری، که هغه د هلکي که د جنۍ یا د کورنۍ د خوانه چې د پیتاو تریخوالی کېږي، د خواښې خسر خوښ درورې یا به هم د خاوندې یا د یو خوانه نه د یو خوانه یو تاوتریخوالی نه یو تاوتریخوالی کیس رامنځته کېږي. نو د جبر ودونه چې ده همیشه د دې نتیجه چې ده هیڅ کلم د چا په ګټه باندې نه یې همیشه د څه یو په ټولنه کې د څه یو کیسونه راځي چې هغوی چېرته ورته څېړنه وشي د هغې هغه عمق ته یا د هغې هغه د شروع نقطې ته مونږ ځان ورسو نو مونږ دې ته رسېږو چې دا واده چې ده په ژبه باندې شوی ده. یعنی مطلب د هر یو تاوتریخوالي تر شا چې د یو جنۍ سره کېږي هم د هلک سره کېږي تر شا یې همدغه د جبر ودونه دي. نو د جبر ودونه چې ده هیڅ کلم د عواقب صحیح نه لري. نو که چېرته دا زموږ په ټولنه کې عام شي زموږ په ټولنه کې خو ماشاءالله مونږ مسلمانان یو خو د اسلام هغه اصول او د اسلام د هغه احکامو څخه خبر نه یو. که چېرته مونږ واقعا اسلام څخه خبر اوسېږو دا خبره به مونږ ته شرم اور نه ښکاري. زموږ په ټولنه کې متاسفانه کلونو راهیسې دا خبره پاتې ده چې د یو نجلۍ څخه که چېرته مونږ د هغې د زړه پوښتنه وکړو یا د هغې رضا پوښتنه وکړو دا شرم دی. که چېرته پلار او ورور ژوندی وي نو نجلۍ ته ارزښت نشته چې هغې خپل رضایت وښایي. دا زموږ په ټولنه کې یو رسم یو رسوم ګرځېدلی د دې په منځ کې. که چېرته دوی همدغه حق خپله نجلۍ ته ورکړي چې الله ورته همدغه حق ورکړی دی، رسول ورته همدغه حق ورکړی دی، د واده او د نکاح مسله داسې یو شی دی چې د دوو کسانو تر منځ باید چې د نجلۍ او د هلک دواړه رضا په کې وي. خو د نجلۍ او رضا دوی پوښتنه نه کوي، که زیاتره وختونه داسې ځایونو ته د ځایونه مونږ کتلي دي چې د هلکانو په رضا ته هم نه تفامینونه نه ګوري، د دوی ودونه چې دا په خپل سرونه باندې د دوی ودونه کوي نکاح ورته تړي. نو که چېرته دا پوښتنه د نجلۍ څخه وکړي یا هلک څخه وشي، هغوی فزیکلي مینټلي ځان ورته آماده کړي، که چېرته هغوی ورته آماده دي نو خپل رضایت ښایي چې اوس راضي یم، د هلک زما په زړه دی که نه دا کورنۍ زما په زړه دی که نه دی. د الیکس څخه همدغه پوښتنه وشي چې آیا دا وخت رسېدلی چې ته غواړې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړې، که چېرته درس وایې غواړې درس وایې وظیفه وکړې یا هم غواړې چې واده وکړې، نو دا یو نوی مسؤلیت دی چې د یو الیک په اوږو باندې اچول کېږي. نو د هغې څخه پوښتنه دا لازمي ده. اسلام ورته حق ورکړی نو موږ څوک یو چې د هغې څخه دا حق وړو. نو زموږ په ټولنه کې که چېرته دغه یو رسم له منځه لاړ شي او پوښتنه د الیک او د نجلۍ څخه وشي او دوی ته خپل حقوق ورکړ شي، نو دغه کیسونه چې کېږي، دغه پېښې چې رامنځته کېږي د تاوتریخوالي د جبر ودونو د عواقب یا هم د ځان وژنې یا هم د مړینې دغه شیان به زموږ د ټولنې څخه به کم کېږي. خو متاسفانه دغه شیانو ته چې ده د دوی پاملرنه نه کېږي. زموږ په ټولنه کې یو خو د رسم و رواج د پښتونولۍ چې مونږ ورته وایو خپل د ټولنې دا زموږ کلتور دا شیان دی، بل دا چې د سیاسي تحولات او د سیاست بدلونونه او د نوې نوې حکمرانانو حکومتي چارې بدلېدل دغه شیان راتلل. د دوی نه پاملرنه د کورنۍ لپاره، د دوی نه پاملرنه په ټولنه کې د تعلیم او د تعلیم د سطحې لپاره، نو دا واقعاً نور هم زیاتوي، خطرناکوي. که چېرته په یو ټولنه کې تعلیم زیات شي او پوهاوی زیات شي، که هغه اسلامي وي که دیني وي که دنیاوي وي، هر شی چې که د خلکو د تعلیم سطح لوړ وي او پوهاوی ورته وشي، که څوک خبر دی که نه دی، که لرې پرتې سیمې دي که نږدې دي، ښاري سیمې دي، دا ټول د دې اسلام د احکامو څخه خبر اوسېږي، د علومو څخه خبر اوسېږي، د هر یو کار د عواقبو څخه خبر اوسېږي. نو باور لرم چې دغه ټولنه زموږ په ټولنه کې دغه رسم و رواج چې د هر شی چې دوی ته یو آر یو شرم ښکاري دا به ورو ورو له منځه لاړ شي. خو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا د دا پوهاوی لپاره هېڅ کلم کار نه دی شوی او نه کېږي.
ډېره زیاته مننه. ژوندی سوسه مرزو زموږ یو همیشنی اورېدونکی اتل صاحب د تلیفون پر کرښه سره وصل پاتې شوی دی. سلامونه اتل صاحب، وخت په خیر، مهرباني. د خپرونې د موضوع په تړاو ستاسو نظر څه دی؟
وعلیکم السلام خورجانې، تاسو سلامونه وایم او ستاسو مېلمنو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ بس.
مننه ژوندی، سي مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجانې واقعا ډېره ښایسته موضوع مټاکلې ده. خورجانې که موږ تاسو فکر وکړو دغه د کم سین ودونه د جمهوریت په وخت کې هم خورجانې ډېر کېدلې، چې بدبختانه باید وایو خورجانې چې دا یو ډېر غلط دود دستور دی. ولا موږ پر حکومت خورجانې په هغه وخت کې مثال دغه رسنیو د طریقه پر کورنۍ باندې غږ کړی دی، پر حکومت مو غږ کړی دی چې یو دغه د کم سین ودونه خورجانې دوی بند کړي او یو دغه زیات ولورونه خورجانې دوی بند کړي. ځکه اکثره کسان چې د خورجانې دلته موږ په کلیوالو سیمو کې لیدلي دي، هغه کسان دا د کم سین ودونه کوي. اوس داسې کورنۍ خورجانې ماته معلومې دي چې مثال د خبرې دي خپلو خپلوانې سره یا خوندې، مثال اکثره دا ښځینه دي خورجانې یا اکثره وړونه وي، وایي راسه اوس لاما وته ژوندي چې دا خپلوي مې دغسې تازه پاتې شي. یوه دوستي یې کړې خورجانې، وایي راسه بله نوې دوستي وکړو. نو کوشناک نجلۍ راواخلي، کوشناک ماشوم ته خورجانې په نکاح کړي. نو زموږ پر حکومت بیا هم خورجانې دغه غږ دی چې مثال دغه بد دودونه او بد رواجونه دغه کې، او داسې لکه مېلمنو چې اشاره ورته وکړله خورجانې چې ول دغه اوس د طالبان په راتګ سره دغه د کم سین ودونه خورجانې زیات شوي دي. دا د جمهوریت په وخت کې هم زیات و خورجانې. دا زما په فکر زما په نظر باندې که چېرې حکومت دغه ته توجه وکړي، پاملرنه ورته وکړي، بندیز باندې ولګوي، نو انشاءالله دغه دود دستور به د خیر سره د افغانستان څخه ورک شي.
ډېره زیاته مننه کوم. ژوندی اوسې. زمونږ اوریدونکو ښاغلی اتل صاحب و چې موږ سره یې د خپرونې په دې برخه کې خپل نظر شریک کړ. ورته ښاغلی بهرام ته، ښاغلی بهرام، یو مسله چې دلته بیا هم مطرح کېدلی سي، د تاوتریخوالي مسله ده چې د تاوتریخوالی بیا څومره زیاتېدلی شي. د ښاغلی اتل صاحب مسلې باندې هم کوږې ګورښتیا هم په دغه وروستیو کې یو شمېر رسم رواج دا پیدا شوی دی چې هم انجونې وړې وي هم هلکان وړې وي. دا خپله څومره بیا د دې لامل کېدلی شي چې هغه درک او فهم چې باید د خاوند او د مېرمنې ترمنځ موجود وي هغه نه وي، او بالاخره دا د هغه څه لامل کېږي چې بیا په کور کې تاوتریخوالی هم پیدا کېږي، ستونزې هم پیدا کېږي، او دغه واده چې شوی وي دا په کامیاب شکل باندې مخته نه ځي.
ډېره زیاته مننه. یقینا چې دا ډېره اساسه او مهمه موضوع ده چې کله دوه مسلې ته یو به ورسه ګیر شو، یا یې چې هغه لیدلې حال د سترګو ووینو. دا هڅه ده چې ډېر تاوتریخوالی کورنیو کې زیاتې وي او منځ ته یې راوړي. دا په دو مسله کې هغه څه چې دوستانو ووي او مېلمنو او قدرمند اورېدونکو چې تماس ونیوه په دو باندې هغه ډېر ټول کړي وو چې دا یو ډېر غلط هغه دی کار دی، او په دو مسله کې باید ډېر جدي برخورد وشي. او ورسن ودول ما وی وخت هم په خپلو خبرو کې درته وویل چې دا فرهنګ د ډېر وخت په افغانستان کې موجود و چې یو پوښتنې مسله وي په ورسن باندې ودول د واړه هلکو د جلې وو چې دا یو واضح خبره ده. یو دوه ماشومه هغه د مشترک ژوند یا د ګډ ژوند په مفهوم چیرې کوم څه شی نه کومه تقاضا چې بیا په د کور دننه د اوجلۍ نه کېږي، د کور مشران یې تکا چې د خپل عزت ته غواړي، د کور کار ته غواړي، د میره مسؤلیت ته غواړي، تاسو چې هغه څومره هغه توانمندي چې د ماشومه کې نشته ده چې دا بوچ په مخه یوسي. نو هاو په دو هم پونه ده زه خپله سترګو لیدلی یو حال وینم چې همداسې د ماشومانو ودونه په هکله کله په افغانستان کې هم د یو ولایت کې ما ولیدل ماشومه د ماشومانو سره حتی لوبې کړلې. کله به چې خاوند یې ننوته دیب ورته چې ته شرمې نه، او هغه به د تا خاوند ننوته اخلو خبر هم خبرې من چې د دو چې څومره د واړه حالات یا د نسکۍ په حالات باندې څومره منفي هغه لري تاثیر لري همدین په کورنیو کې هغه تاوتریخوالی زیاتوي، هغه وضعیت نور هم تریخوي چې نشي کړلی چې دا د هغونه ډېره غټه توقع لري چې باید تا د بلغاټانو په برابر باندې د کور مسؤلیت مخې ته ایسي، او هغه ماشومه یې نشي کولی څومره تاوتریخوالی دلته منځته راځي. نو څه خبره ده چې دا دوه دي هغه ژوند چې باید یو څوک چې سنی آماده وي واده ته هغه تلک کې نشته، یو هغه د ژوند په مسایلو پوه وي، په خپلو حقوقو پوه وي، په خپلو مسؤلیتونو پوه وي. د غوسه یې توپیر ځکه ډېر دی. دا واضح خبره ده چې هم ورځ تر بلې نه تاوتریخوالی زیاتي، او ورځ تر بلې هم د کورنۍ په خپل لاس خپلې کورنۍ ځانو ته مشکل جوړوي، ځکه چې هغه باید دو ته آماده کړه چې تاسو غټانی، تاسو باید دا رقم کښېنئ، دا رقم ولټې دوسره کښې دی ماشومان دي. نو دا مسایل هغه څه دي چې یقینا د حسنه نه د پخوانه دا مسایل موجود وو، او په اوسني شرایطو کې خو زه نه څیم چې څومره به افغاني ټولنه او څومره به د طالبان نظام دوته هغه وي آماده وي چې دا مسایل ټول کاپیتولېدلی، خو اوس بټول شوي وو نه به زیاتېدل. د روس چې وویل چې په جمهوریت کې مو په خپلو خبرو کې وویل چې په هغه وخت کې مو مراکز ورسه یاد کړل چې مراکزو کې نسبي ده مسله حل وه، اما په لرو پرتو سیمو کې هیڅ حل نه وه. ما بار بار په سترګو لیدلی حال مې خپل په رادیو کې تلویزیونو کې بیان کړی چې زه یو ولایت ته ولاړم، یو ولسوالۍ ته ولاړم، زه د یوې ښځې په صفت د نارینه وو په منځ کې ناست وم، او د هغو کورنۍ مېرمنو چې موږ ته ډوډۍ تیاروله یوې اجازه نه لرله د دروازې نه بیرون تر اوسې حداقل زه داخل ته ورغلم. هغې هنوز هم خبرې نه وې چې دلته څوک راغلی دی، څه شی کوه، مصروف یې په ډوډۍ باندې. خو دا قیدونه چې کله هغه قید ته متوجه شو په ولایتو کې بیا مرکزونه چې موږ ورته هغه کړل مثال کې ورکړو، ډیر فرق موجود او هوس چې بیا د مکتب دروازه ته ورتړل شو ټول مسایل کې قائد شو. دا واضح خبره ده چې ډیری او د دوه منفي تاثیرات په کورنۍ او په ټولنه زغت زیاتې منفي چې په کورنۍ کې هغه منفي تاثیر نه منځ ته وړي هغه جلسه چې مور کې تاسو په ګروپ کې تاسو خلیو ماشوم ټولنه ته وړاندې کیږي اخې په شکل نشي تربیه کولای چې دا یو سالم ماشوم تربیه کړي. دغه تربیه کې که منفي لاس دی یا مثبت لاس دی د ټوله کورنۍ وسګاړه ده یا به تو تاو تخوانی که لوی کی چه مورد نا کزا نده و شده ساته اینه دیدر خوده لی بیت چه مورده غلطه پر طول اما کمه مورده نو ده حدسه دی چیزه نپیم پر دو بانده ده کم منفی خبر مثال دل تراویلو ده کچه ده سر اثر منفی ده او ده سر اثر یو مسئله ده چه نگی نسوشه چه ایان دی آجات چه دی بیان تا خود اخو یو چه ایان دی چه تسه دی بد بد دی غط غط دی ور ور دی که دا ونر هیڅ توقیز نه لیده دواره انسانان دی او باید دواره آغا طول رادبگارش باید کلی دی مساوی حقوق دی در حال تا هدقل طول نکدی زیست مساله ایم اداد انتخاب مساله ایم ده دیجون مساله ایم ده در طولو که یو مساوی خواهر لیده اما متاسفانه چه دیمون طولنه و فرهنگ و کلتور و لرپتو سیمو کش دیتا دیر حضر ده لیده چه کورانه که باید حتما مودو ماشوم تکرده و کرو باید دلتا د میراث خبر ده او دا باید ماشومان او دیگری چه دا مسائل متاسفانه په افغانستان که دیر منفی اړخونه لري چه هر څومره که وغږیږي یو بیا هم په دو مسله باندې ډېر کم دی نو په دې هیله چې یوه ورځ په افغانستان که دا مشکلات حل وي او موږ بیا په دو مسایلو باندې بحث ونکړو.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سي وردو زموږ اورېدونکي د تلیفون پر کرښه مو سره وصل پاتې شوې دي. اوس هم لومړی اړیکه به ځواب کړو د ښاغلي قاري صاحب پښتون. سلامونه پښتون صاحب، وخت په خیر، مهرباني د خبرونه په تړاو نظر مو څه ده؟
مل خوره کې سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو ته، تاسو خوند کوي. تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم السلام.
یو خو خوره کې د اسلام د اړخه دا موضوع چړو په خیر دی او بل موږ څه ناوړه دودونو او فرهنګو د خرافاتو رواجات چې په افغانستان کې وجود لري، دا د قرونو څخه وجود لري، په سوونه کلونه پر دې باندې تېر شوي دي. زه دغه یو اړخ تېر ازمه خبره دا ده چې دغه کارونه چې کېږي یو خوري کې بعضې خلک د مسکنته دا کار کوي چې فرضاً غربت وي، فقر وي، اقتصاد ضعیف وي، مشکلات وي، نو خلک د خپل نوړي په کم سیم کې ودی یا په سیم ته د بلاغت رسیدلی خو ما پوښتن نه ځینې کوي. زه وایم که مسکنت وي باید دا کار ونه شي. که چیرې یو سړی خپل د لور څخه پوښتنه نه کوي، دا خپله معنا د دې لري چې خپل په ځان کې دوی اصلاحات نه دي راویستلي، شریعت ته نه دی تسلیم سوی. د دې پوښتنه که دوی نشي نه کولی، فرضاً باید د نجلۍ د مور سره میړه یا پلار د دې انجلۍ د مور سره رابطه ونیسي، د دې انجلۍ د مور څخه پوښتنه وکړي چې آیا دا زموږ لور واده ته آماده ده که نه ده، یا دا ځوان ده چې موږ ورکوو دا څنګه دی، د دې پر وړ برابر دی که نه دی، د دې خوښ دی که نه دی. نو دا پوښتنه باید وشي. نو چون چې دا پوښتنې خرافاتو رواجاتو موږ سره کړي دي، ښځه په بد کې ورکول، ښځه په نایوان په شکل خرڅول، یا په کم سیم کې ودول، یا پردن دغه ښځې چې ودیږي دا پاینده کې نه خپل په قدر پوهېږي، نه د میړه په قدر پوهېږي، نه خپل د خواهش او د خسر په قدر پوهېږي، نه د ټولنې په قدر پوهېږي. بیا چې دا په دا کم شین کې ودېږي، بیا د اولادونه راوړي سالم ماشوم و جامې ته نه شي وړاندې کولی، ولې دا خپله سالمه نه ده. نو او بله خبره دا ده، دغه په خپله خشونت ما خوري. شریعت هم دا وایي چې ښځې چې د ازدواج په باره کې له دې څخه پوښتنه نه کېږي، دا خپله پر خشونت باندې دلالت کوي. لکه یو سړی چې بیا د حلالېدو ځای ته او څه زړه سوی نه پرکوي او هغه ګونګه ده، هېڅ نه وایي. نو زما نظر دا دی، لنډ نظر مې دا دی چې باید په دې کې مرسته سره وکړو. مرسته دا چې میړه د ښځې سره، ښځه خپل د لور سره، او بیا په مجموع کې دا د علماو مسؤلیت چې ادا کړي، د لویانو مسؤلیت چې ادا کړي، او که چیرې دا د دې سرغړونه کېږي دا د نظام مسؤلیت هم جوړېږي، باید داسې کسان مجازات شي.
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسې ورځو. زموږ بل اورېدونکي اغلې زهرا هم موږ سره د تلیفون پر کرښه وصله پاتې سوې ده. سلامونه اغلې زهرا، وخت په خیر که راته خپل نظر د خپرونې د موضوع سره وړاندې کړي. مهرباني اغلې زهرا، ستاسو وخت ته.
بله، ما میخوایم د دې موضوع ته نظر ما بکویم که درست است. ما میخوایم ایرا بگوییم که ما صحبت میکنیم واقعا میخوایم هم بگوییم که امروز روز رادیو هست و یکی از چیزایی که میتونه انسان آگاه بسازه به خصوص خانمان از حقوقشان رادیو هست و به خصوص رادیو شما است، رادیو آزادی که شما خیلی از دواجه اجباری در افغانستان بسیار زیاد است و ما از چشم دید خودم هم میخوایم براتون بگویم، شاید از این بودیم دخترای را که نامزد میکنن خانواده هایشون هستن از این پرسان نمیشه که شما راضی هستین یا نیستین و یعنی ما همی کار را که میکنیم تو یعنی چرا مرد پرسان نکرد یا پسر باشه دختر میگه هر چیزی که ما از شما قدر بهتر میفهمیم، شما چیزا میفهمیم، شما جوان هستین نمیفهمم که تجربه ندارین قسم گپا میزنن. من میتونستم که به این وضعیت یعنی توجه بکنن و زندگی ازدواج زندگی یک روزه نیست، آینده انسان است. خب نمیشه وقتی که پدر مادر یک همسر به دختر خود یا پسر خود انتخاب بکنه و وقتی که دختر یا پسر راضی نباشه از زندگی از اینا به خوبی پیش نمیره، تا باعث از این میشه که اینا از هم جدا شدن. ما شاهد بودیم که خانواده به این وضعیت به این مسئله توجه نداشتن، تا دخترهاشان شوهرشان جدا شده و یایی که پسرانشان خانمهاشان نایدا کرده به دلیل ازی که گفتم مادر تو را یعنی به من گرفته، من یعنی نمیخواست که تو ازدواج کنم، من کس دیگه را دوست داشتم و یایی که من با کس دیگه میتونستم از تکر زندگی بهتر داشته باشم دیگه. امیدوارستم که به این وضعیت توجه شده دیگه. بسیار تشکر که بر من وقت دادین دیگه، میبختین از این که من پشتو صحبت کردن نمیتونم، اما میفهمم یک کمتون دیگه من یعنی داری صحبت کردم.
دیر زیاده مننه وقت لری ورزو خپلو درنو میلمنو تا پورستوی که با بلند لند نظر واخلو دا چه حالا را چکی دلسلی آغلی ولی دا حالا را چکی دلیشی چه بلاخره دا جبری بدون سخد مخنوی پا برخی که باید دا غلار چاره وکارول شی
دا حالا را دا فرد خرنوالی باید طولنی پوری دا دولت فرد گروپونو ولایتونو وزارتونو موینیتونو پا دا طوله که دا اما پو حوی تا دیر توجه کول او بیخی به اندازه در توجه کول پدی خاطر چې موږ یو جنگ چپل ملک هم یو و دغه ته کافی توجه کول او دا خلک چې په دغه سیمتو باندې ناشتي فردن پر چارواکو ته دوی څخه ډیره ګیله کیږي چې او ډیر توقو ځنې کیږي چې په دغه ارڅه کې خپل رول فعال ولوبوي، ولې کدی د مسجد او د ټولنې په نورو دغه کې پر چوکیو پر اریکا باندې ناشتي دغه توقو ځنې کیږي چې دوی د خلکو حقوق حقوق وروپوي. په دې خاطر چې که یو نجلۍ په خپل حقوق پوه شي، یو مور په خپل حقوق پوه شي، یو پلار په خپل حقوق پوه شي، دا هغه مسأله تر ډېره حده پورې حلیږي. بیا خلک دغه رقم په طریقه او جهل کې ساتل دغه نور هم تاوان لري. نو د حل لارې به دا وي چې عامه پوهاوي ته توجه وشي او دغه موضوع ته دولت لږ توجه وکړي او د خپل د کاري اجنډا په سر کې راولي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي آغلی خان، تاسو نه به هم پښتنه کوم چې بلاخره د حل لار تاسو په نظر ساده څنګه ممکن کېدل شي چې تر او برید پور باید د جبري بدون د مخنیوي په برخه کې کار وشي؟
ما په نظر هم همدغه عامه پوهاوی ده د تعلیم په ټولنه کې د تعلیم سطح لوړول دي، که چېرته عامه پوهاوی ته پاملرنه وشي او د افغانستان یعنی هر ګوټ ته د عامه پوهاوی ورسول شي او مکتب تګ د تعلیم سطح د نوي د ځوانانو که د دوی ټول د تعلیم سطح جګ شي، نو زه فکر کوم چې د دې مشکل او د دې جبري ودونو مخنیوی کیدی شي. خو عامه پوهاوی د ټولو ښه راځي چې د دوی د خپل په ټولنه کې عامه پوهاوی زیات کړي، که هغه دیني علوم وي که دنیاوي علوم وي، د ټولو په اړه باندې باید چې عامه پوهاوی وشي په مساجدو کې، په مدارسو کې، په مکتبونو کې، په ټولنو کې. کله چې امام غږیږي یا هم یو ملک غږیږي، نو باید چې دې شیانو ته چې د مستقیم غیر مستقیم یو ځل د اشاره ورته وکړي چې د خلکو پام ورته وګرځي. نو دغه شیان دي چې عامه پوهاوی ډېر زیات ضروري ده، ورسره تعلیم سطح لوړول ضروري ده، تعلیم ته لاسرسی ضروري ده. په ټولنه کې چې څونه د تعلیم سطح لوړېږي، نو هغومره چې د هغه رسوم او رسم رواج چې په ټولنه کې د جبري کارونو د رامنځته کېدو سبب کېږي، هغه کارونه له منځه ځي، هغه بې ځایه رسم رواج چې په ټولنه کې هغه هم له منځه ځي. نو د تعلیم سطح لوړېدل د عامه پوهاوی لوړول ول زیات اول نو دا په ټولنه کې ټولو خرج دي خلکو ته نه خبره ورسیږي چې دا کار څه تاسو کوي دا ناروا ده، یا هم د شریعت خلاف ده، یا هم دنیوي علوم دي که د ژوند ده یا د انسانیت خلاف.
ډیره زیات مننه. هغه له بهرام پروسی کې یو د قواخل ورکو تاسو خپل نظر وړاندې کی چې حل لار څه ده؟
ډیره زیات مننه. د حل لار مسؤلیت دولتونو دی، تاسو کوم نړۍ ته ځیر شئ، نړۍ کې مختلف هیوادونه ټول په یو نظم کې حرکت کوي. دلیل یې دا دی چې هلته قانون موجود دی او قانون تطبیق یو نظام اساسی قانون ولری او په اساسی قانون کې د اتباع حقوق واضح شوی وي او قانون تطبیق شي. د قانون د لارې خلک دو ته متوجه شي، د فکر کوم دا مشکل حل کیږي. چې څوک خلک په نظام کې ځان ونویني، په نظام کې چې هلته قانون او د قانون تطبیق مثلا نه وي، د فکر کوم دا ناخوالې زر نه تولي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ صدرانو مینهمالو دا چې موږ سره مو په خپرونه کې ګډون کوو. تر بیا خپرونې ښې چرې.
Oh.